پورت نړۍ او تاندې څنګه پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په مخکې خبرونو ته د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند افغانستان ته خپل سفر نن پای ته ورسوه. اګلند پر خپل ټوټر لیکلی چې افغانستان په ډېر خوشحالۍ سره پریږدي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغانان به تر هغه وخت له اړینو مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ته د ښځینه همکارانو په ګډون او د هغو له لارې یو ځل بیا د کار اجازه نه وي ورکړل شوي. اګلند تېره اونۍ په دې نیت افغانستان ته ولاړ چې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هغوی ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیت لري کړي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه، طالبانو نن وویل چې نړیوال سازمانونه او هیوادونه باید د افغانستان حالات او د ملت دینی غوښتنې درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي. امنیت شورا په خپل بیګانۍ غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر کار او تعلیم، د ښځو پر ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګېدلو محدودیتونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه نن بیا افغانستان ته ورسېده. د افغانستان بانک چې د طالبانو حکومت یې اداره کوي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا اعلان وکړ. په بیان کې دا پیسې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرسته بلل شوې او یادونه شوې چې یو سوداګریز بانک ته ورکړل شوې. د ایران حکومت ایرانی الاصل برتنوی علی رضا اکبری ادام کړی. ایران د قضا اړوند میزان خبری اژانس راپور لمخې اکبری چې د دفاع وزارت پخوانی مرستیال و د برتانیا د استخباراتو لپاره د جاسوسۍ فساد او د هیواد د ملي او بهرني امنیت پر ضد اقداماتو په تور په ادام محکوم او نن ادام شو. ایران پر اکبری تور لګولی چې برتانیا ته د جاسوسۍ په بدل کې د $2 میلیون معادل پیسې ترلاسه کړي. د برتانیا حکومت نن دا یو بګنوونکی عمل وباله او وی غنده. او اوکراین د روسیې هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي په ختیځ سولیدار ښار کې له څو میاشتنیو شاتګونو وروسته یې هلته د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی. د اوکراین پوځ وایي چې په دې سیمه کې لا هم درنې نښتې روانې دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د ښار یې چې ستراتیژیک اهمیت او د مالګې کانونه لري تېره شپه نیولی دی. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د بخمود، سولیدار، کرمینا او نورو کلیو او ښارونو په ګډون په دونیتسک سیمه کې درنې جګړې روانې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
سلام او هرکلی له ازادي رادیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس له تیر روان او راتلونکي لوبو مخبرو خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لموږ سره پاتې شئ. پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګنو نورو ورزشی پیښو خبرو. دا ونه تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او سارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به درته ډیر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 ورځنۍ سیالۍ پلان شوی وي. د پنځشنبه په ورځ یعنی د جنوري 12مه د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خبره کړه او پکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده بلکې سیاسي رنګ لري. راځي چې نور په ریپورت کې لخاغلی اسمت ساروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو جونی او شزی لوړو زده کړو او په نا حکومت مؤسسو کې له کار کولو منع کړي، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لوبنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته په یوه استولي پیغام کې دا خبره رد کړي چې ګنې پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشري حقونه سیاست نه دي. هغه وای دا ډیر سخت او خواشینونکي حالت دی. موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښ کړی چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو. کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستی دي. ریپورت فريد سیال لولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالي مزل کړی دی او دا ډول افریقي لوبي بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلوریز سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونی دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د روستي افریقي په خبرګون کې کړی دی. د افغانستان کرکټ وټلې ستوري راشد خان په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له افغانستان سره لوب کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکی کوي دی هم نو غوړي چې په بیگ ویش کې په خپل شتون او لوب خلق نرم کړی. هغه د استرالیا د بیگ ویش په لیګ کې ال ایډلیټ سترایکر سره لوبيږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 24 کلنې جګړې زی غمیزې ته په اشاره ویل دي. د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 24 کلونو راهیسې د جګړو لامل سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلوریزو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی سخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو غږ کړی دی چې په دې سخت شوبو کې دی د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. نومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیگ ویش لیگ کې ولوبېږي. همدارنګ رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم صدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، آفتاب علم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويشت مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی. د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډیر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوت نیسي او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو لامل سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت د کرکټ د نه سیاسي کول غوښتنه وکړي. هغه وای
موږ باید فاصله کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د ICC د اصول مخه هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حد اقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاون نه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي، نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر 2 کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپلمنځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی ازادي راډیو ته په دې هکله ویلي دي:
روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي موږ اغوستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې بعد دې میچونه دي، البته ټیمونه به جوړېږي، دوی به خپله کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي، هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني، هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زموږ پلان، یعنی هدف دا دی چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کومره روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره، هغه نه بعد ایشیا کپ ته بیا ورلد کپ ته.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبي هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده، او رستر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو په هم ځان تر اړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزه سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 100 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالي او د متحده عرب اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالي په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي، او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیگ په لومړي ځل په 2018 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ اداري لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالی ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ اداري مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیگ پانګوال راضي کړل، او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیگ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیگونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیگ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیگ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیگ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفا نیوي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمی ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري، او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
د نشې توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس بخیر له کرکټ هاخوا د سنوکر لوبوي درته وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په هرات ښار کې د ملي لوبډلې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد ریاست په وینا چې د سنوکر ملي ټاکنیز سیالۍ په درې کټګوریو کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسول محمد الله مشواڼي په دې تړاو ازادي رادیو ته یو پیغام را لېږلې دی. هغه ویلي دي
سنوکر انتخابي سیالۍ په هرات ولایت کې تیرو نه د یک شمې پورس پیل شوې ولې لشپږ ولایتونو نه تقریبا 150 ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. دغه مسابقات په دریو کټګوریو کې د ماسترانو، ځوانانو او نوي ځوانانو په کټګوریو کې ترسره شول او په همدغه دریو کټګوریو کې 40 ورزشکاران ملي لوبډلې ته انتخاب شول، چې د ماسترانو په کټګوریو کې 10، د ځوانانو په کټګوریو کې 14، او د نوي ځوانانو په کټګوریو کې 14 ورزشکاران ملي ټیم ته انتخاب شول.
راځي چې د فوټبال لنډۍ مو هم خبر کړو. پیلې د انګلستان لغوره لیگ څخه کوو. تر یو ونی ځن ورسته د انګلستان غوره لیگ سیالي یو ار بیا د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې. په دې ورځ چلسی او فلهم لوبډلې سره سیالي ته ووتی، چې دوی یو دغه سیالي د فلهم لوبډلې په ګټه تمام شوه. د دې لیگ په جریان کې د دې ونی مهمې لوبې به د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټډ، برایټن او لیورپول، نیوکاسل او فلهم او چلسی او کریستل پیلس ترمنځ وي. د یادونه وړ ده چې اوس مهال د ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټډ لوبډلې په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې قرار لري. هاخوا بیا د هسپانی د لالیګا لیګ د فوټبال په سیالیو کې بارسلونا د نمرو په جدول کې تر ریال مادرید مخکې او لومړی مقام لري. تر دې دمه د ټولو لوبډلو ترمنځ نږدې نیمایي لوبې بشپړې شوې دي او په پلان کې ده چې د دې لیګ د 16 ګډونوالې لوبډلې یو د بل پر وړاندې 2 ځل مخ شي او هر لوبډله به 8 سیالۍ ترسره کوي. د لا لیګا فوټبال لیګ سیالیو ډېرې اتلولې ریال مادرید ګټلې دي. دوی چې تیر کال هم د دې لیګ اتلان دي 15 ځله اتلان شوي دي. د دې سیالیو تر ټولو زیات ګول وهونکې لوبغاړه لیونل میسي ده، چې 400 یې ګولونه وهلې دي، خو هغه اوس د فرانسې په لیګ کې لوبه کوي. او د فرانسې فوټبال لیګ سیالۍ بیا نیمایي ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې هرې لوبډلې 13 لوبې بشپړې کړې دي. د نیمار، لیونل میسي او ځوان فوټبال ستوري امباپه لوبډله پاریس سن جرمن په لومړي مقام کې ده. ورو ورو د خبرونې ورستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې 2 ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکر لوبډله تر نورو مخکښه ده او تر دې دمه یې خپلې 4 لوبې پرله پسې ګټلې دي. او هندوستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له اوسه په نخه او ځانګړې روزنه ورکړي. دا ونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم دومره وه. لتا سي ټوله مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نم زد د نه کوي څه دې
دې کو کو ما یز نور کار نه استما ضرورت وي کوم لکه کالی او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو زده دي. کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او نه کې وږی سوم بیا هوټل ته دکان نه بچه اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د دې نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ور معلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ما څه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل ما خوښیږي نه، خو مطلب زده مې دي.
د درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو ووریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی ملک عمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کله ته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرینه دې هېڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له میرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.